دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو تنگ برشتور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دوی ویده غوندې وو او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچو او بیا یې داسې ځواب ورکړ: بیخی ډیر زمانه پخوا چې زه ډیر کم کایوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبره اورېدلې وه چې هغه د خپل غور نیکه ویلی وو چې د اورېدلو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای ګربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونو کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه کرار کرار په باد راوړیو دوړو کې پټه او نهامه شوه. مفلوک له مشر ګربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربته په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی وو، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه وریادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یوړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل: د راختونکي لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول ولګېدې دروازه هماغلته ده. زور گربت خبرو ستړی کړی بو او یو ځل بیا خوب یوړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهار خوب ور نغی چې حسینه د لمر د لومړی وړانګو په وخت ویده پاتې وي. سهار شو او دوی د لمر لومړنۍ وړانګې ولیدې چې چرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ نښه نه وه، خو دوی تورې لتې کورا وایستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تېرېدو سره په تیږو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یوه لاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفلوګه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفلوګ لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ:
موږ د دې ماڼۍ اوسېدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، حاله بیا کاختی راغله او مو ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکړه نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو ګربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي.
د مړی موزی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچکړه او ورسره ملګری ښکاریانی سخت وویرول. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه وه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل: نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلومه وو، بیا به ځو. د دوی یو ملګری د ورځې د ماتولو تکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې حسینه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ور په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانستل شوي وره کښهارۍ شو. یو دهلیز راښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې خپور و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفلوک وویل: دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړ ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه او لاندې یو ډبرلیک وو چې مفلوک ولوست او داسې وژباړه:
زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه سوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو آسانو سپرلي مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله، خو کله چې کاختی راغله ډیر بې وسه سوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبې انجام ته پام وکړه، او د ورستی ملکیدونکو کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼاوي او تیاره لا نوې خبره سوي د روزي په برابرولو بوخت څه.
تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. وی ویل بس ده، همدومره خبره بس ده، تر ټولو ښه کار همدا و چې ډیر څه مې پکې زده کړل، راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزیر یې خپاره کړل، او بیا یې ګربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړي، او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلي کروندې او ښارونه لاندې کړل، او یوه لویه صحرا یې ورنه جوړه کړه. پاچا او ملګری د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هرکلی ته ورغلل او ورته وی ویل چې موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسو څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل ما د ګربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ، لما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله، او نه یوازې خپل وطن آباد کړ بلکې د ګربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې ناآبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازې یې کړې.
د اسدی رادیو مچلې په دې برخه کې حمیم جلال زای ووري چې خپل دوه غزلونه ولولي.
سات تیروي خلق بدلوي په تماشا کیسه، زړه د سړی وس پړی تریوان اخلي یوه کیسه. رنگ ستا له خایسته څخه وړاندې بې معنا ښکاري، ژوند مې له تا پرته نه سندره شو او نه کیسه. ګوتې مې ویښتانو کې وهي مګر ویده مې کړي، زړه را سره خوري تر اوسه پورې په وړه کیسه. ته له سترګو تاوې دایرې فقط لیدلی شې، ته نو څه لوستلی شې د دې شاته پرته کیسه؟ تا پسې د زړه چاودن لږ نوی دی که نه نور خو مخکې له ما هم غنم موجود و، او هغه کیسه. ژوند مې دی همه مې دی ادراک له سطحې ټیټ روان، غیږ کې یې اخیستې د غره غوندې درنه کیسه. ګل په نه خبر خپه شي رانه تیر شي، ژوند بدرنګه شي کټ مټ د ځان په څیر شي. سترګې نور څه هم لیدل غواړي جانانه، غم پرېږده چې په څرمنې را برسیر شي. زه ځان ساتم نیمګړی له دې ویرې اندامونه چې شمېره مرانه ډیر شي، چې تیاره شي مجبوري مې ویشل کېږي چې تنها شم خپل ځان رانه چاپیر شي. خدای دې وکړي چې د زړه شي رانه صبر، خدای دې وکړي چې د دا قسم اخیر شي. شاوخوا ورپسې ګورم سودایی یم چې څوک بله خبر وکړي ځان مې هیر شي.
ادبیات څه ته وایي؟ اجتماعي نقشې څه دی؟ د بشري فرهنګ او معرفت له نورو څانګو څه توپیر لري؟ ډاکټر نظام الدین کټوازی چې په اجتماعي او ادبي پوهنو کې دکتورا لري، دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
ادبیات او ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې اړیکه لري، په یو بل باندې متقابل اثر غورځوي، او مغلقوالی په دې کې د شي د ادبیاتو په وظیفه او په اثر باندې پوسو په کومه طریقه باندې ادب په ټولنه باندې یا په کلتور باندې یا په لوستونکو باندې اثر ورزوي دا ډیر لویه پوښتنه ده. خو د پوهانو په نظر ادبی اثر یا ادبیات یوه خیالي دنیا ده چې په هغې کې مونږ خپلې هغه تجربې لولو چې مونږ یې په ژوند کې کوو او خاطرې چې مونږ د ژوند له مختلفو واقعاتو څخه په مختلفو وختونو کې راخیستې دي هغه په لیکلي یا شفاهي شکل سره لولو.
ډاکټر صاحب که توازه اوس که ادبیات له خپلو څانګو وپېژنو دغه تعریف چې تاسو وکړو په شعر باندې خو پوره صدق کوي، په داستان باندې هم پوره صدق کوي، او دا دواړه د ادبیاتو تر ټولو هغه بنیادي څانګې دي. خو دغه یونلیک چې لیکو سفرنامه دا هم یو ادبي ژانر دی، بیوګرافي چې لیکو دا هم یو ادبي ژانر دی، ادبي راپورتاژ چې لیکو دا هم ادبي ژانر دی. خو هغه بیا د خیال په بنیاد نه لیکو بلکې د واقعیتونو په بنیاد لیکو. نو آیا بیا مجبوری شونه چې د ادبیاتو په تعریف کې یو څه نور وسط هم قائل سو؟
هغه څه چې موږ د ادبیاتو په نوم پیژنو، د مثال په ډول باندې ناول یا یوه لنډه کیسه، دا په حقیقت کې په مستقیم ډول باندې لکه څنګه چې موږ یو راپور لولو هغه څه زموږ تجربې او ژوند نه بیانوي، بلکې دا اثر چې زموږ په مخ کې پروت وي موږ لولو دا کاملا یو تخلیقي اثر دی، اختراع د لیکوال د ذهن، او لیکوال په دې کې کاملا اختیار لري، دا په بهر کې موجود نه وي، دا صرف د ذهن محصول ده. خو دا د دې معنا هم نه لري چې لیکوال گویا د دې ادب په تخلیق کې له حقیقي دنیا څخه بهر په ګوشه کې ځوان کوي، دای په حقیقت کې د خپل ذهن په قوت او د ژبنیو صلاحیتونو په مرسته باندې یو موډل د دنیا ترسیموي چې موږ کولای شو په هغه کې خپلې تجربې، خپلې خاطرې، خپل ژوند ووینو ویلولو. دغه یو فرق ده له نورو ژانرونو څخه، لکه چې تا یاد کړو مثلا د راپور لیکنې یا د سفرنامې په سره د یو ادبي اثر.
ارسطو د ادبیاتو په کیسه کې وایي تاریخ هغه څه بیانوي چې هغه سي شوي وي، او ادبیات هغه څه بیانوي چې هغه سي
باید شوي وي،
باید شوي وي یا کېدای سي
چې وي.
ګومان کوم تاسو د ارسطو د تعبیر په رڼا کې تصور وکړو د ادبیاتو
همدغه توپیر ده چې ادبي اثر یو تخلیقي اثر ده، یو تصوري او خیالي بڼه لري چې څنګه باید شوي وي او څنګه کېدای شوي چې وشي.
ډاکټر صاحب کټه وځي ارسطو چې ادبیاتو نه کوم مفهوم په ذهن کې درلود هغه یوناني ډرامه وه او یوناني شعر وه. په هغه زمانه کې دغه تصور نه و لکه دا اوس چې موږ وایو چې بیوګرافي هم ادبیات دي، اټوبیوګرافي هم ادبیات دي، هنري راپورتاژ هم ادبیات دی، سفرنامه هم ادبیات دی. ارسطو چې په خپله بوتیقا کې د ادبیاتو په ژانرونو او ډولونو ماهیت باندې خبرې کوي، یا افلاطون چې د ادبیاتو په کیسه کې کومې خبرې کوي، داسې ښکاري چې د هغوی په ذهن کې یوازې شاعري وه. یعنی هغوی که تراژدي یادوي، که کومیډي یادوي، که ډرامه یادوي، که حماسه یادوي، هغه هم د شاعرۍ ډولونه وو. یعنی نثر د دوی په ذهن کې نه و. ګومان کوم ارسطو چې د ادبیاتو کوم تعریف کوي هغه د هغه یوناني ژانرونو، د هغې زمانې د یوناني ژانرونو په حدودو کې و. خو په اوس زمانه کې د ادبیاتو لمن باید وسیع وګڼو. او بلکې حتی ډاکټر صاحب کټوازی موږ کله کله وایو په پښتو کې وایو وایي مارکسي لټریچر، موږ وایو اسلامي لټریچر، هغه ټول کتابونه چې په اسلامیاتو کې لیکل شوي کله کله هغه هم لټریچر یعنی ادبیات بولو، کله کله ټول هغه کتابونه چې د مارکسیزم په باره کې لیکل شوي هغه هم ادبیات بولو. د ادبیاتو کلمه ګمان کوم کله ډیره وسیع کیږي او کله محدودیږي، داسې حالت نشته؟
بالکل صحیح خبره ده. په عموم ډول سره تاسو ته خبرې په تعقیب هر لیکلي پارچې ته موږ ادب ویلی شو. په دې باندې به زه مثال په ډول یو بل شی ور اضافه کړم، حتی که تاسو به لارښوونه څوک درته کوي، یا مثلا یو ډاکټر یو نسخه درته لیکي او لیکلي یو شی تاسو په مخ کې لري، هم د ادبیاتو یو برخه ده. خو لیکن په خاص ډول ادب د ادب تعریف باید چې ډېر زیات محدود سي، او کله چې موږ محدودوو نو په هغه کې بیا دغه خیالي بڼه او تخلیقی عنصر دی ادب ډیر مهم ده چې هغه له حقیقي دنیا سره داسې تعلق نه لري لکه نور برخې د لیکلو سوي سفرنامې یا د نسخې لیکل، بلکې دا د لیکوال د ذهن او د تصور یو محصول ده. او موږ په خپل ژوند کې شاید له دغسې پیښو سره لیدلي وي، مخامخ شوي یو، کومې چې موږ په یوه کیسه کې لولو مثال په ډول. او له بلې خوا نه چې تاسې د پخوانیو پوهانو نظریاتو ته اشاره وکوله، رښتیا هم هغه وخت کې د ادبیاتو ډولونه دومره زیات پرمختګ نه و کړی، خو لیکن له هغه نه وروسته ډېر زیات پرمختګ منځته راغلی ده. او په طبیعي ډول سره ادب په دریو ډولونو باندې ویشل شوی ده، او دغه د دغو ډولونو معیار په دې کې ده چې یو لیکوال په کومه طریقه او طرز سره موږ ته خپلې خاطرې خپلې تجربې بیانوي. مثلا دا په لیریک ادب کې هغه موږ ته یو تاثر ښیي، که یو شعر کې موږ تاسې لولو هغه کې موږ د یو شاعر هغه تاثر چې د ژوند څخه اخیستی ده ډېر ډېر متاثره کړی ده. موږ تغزلي ادب او ټول شعرونه په دې کې راتلی شي. او یا ډراماتیک ادب ده، مثلا موږ تاسې د تیاتر په صحنه باندې یو پارچه یو تمثیلي پارچه وینو، نو هغه په بل شکل سره موږ ته هغه خپلې خاطرې را په یادوي. او بل ډول یې حکایتي ادب ده چې موږ تاسې کیسه لولو، یو ناول لولو، یو لنډه کیسه، هغه کې زموږ په مخ کې لیکلې کیسه وي، او په دې کیسه کې کرکټرونه دي، هغه د هغې شاته یو انګیزه موجوده وي، هلته واقعات وي، د واقعاتو په منځ کې یو تسلسل موجود وي. دا یو بل شکل او طرز د انتقال د خاطرو د تجربو د سیمه په ژوند کې کړو.
ډاکټر صاحب کټوازه ک دې تر اوسه چې ادبیات په انساني معرفت کې د معرفت له نورو څنګه څه فرق لري؟ اوس ساينس یو معرفت دی او هنر یو بل ډول معرفت دی، یو فلسفه یو بل ډول معرفت دی د انسان. په دې کې خو ګومان کوم تاسو به موافق یاست ټول دا وایي چې ادبیات د هنري معرفت یو برخه ده. خو په مجموع کې د انسان په پوهه کې، د انسان په معرفت کې ادبیات کوم مقام لري، له نورو څنګه بیلیدای شي؟
زه فکر کوم چې ډېر ښکاره توپیر یو ډېر مهم فرق دا ده چې ادبیات لکه د نورو علومو په شان له اجتماع سره سروکار لري، خو دا طرز او طریقې چې ادب اجتماع ته یا لوستونکي ته خپل ځان معرفي کوي یو ډېره خاصه طریقه ده. هغه د انسان له فطرت سره ډېر نږدې تعلق لري، او د بشرپالنې احساس په دې کې ډېر بارز دی. او هغه مینه او علاقه چې په ادب کې د انسان له عواطفو سره له احساساتو سره ښکاره کیږي، دا په بل پوهنه کې نه لیدل کیږي یا په کم اندازه سره. او له بل طرفه د ادب او د ټولنې په منځ کې هغه متقابل اثر چې دا ثابت شوی دی په ټول د تاریخ کې د ادبیاتو په اجتماعي تکامل کې، دا چې ادب د اجتماعي نورمونو، ارزښتونو او د اجتماعي شرایطو په ذریعه باندې هم تقویه کیږي، او بالعکس ادبیات هم په خپل وار سره دغه اجتماعي نورمونه او ارزښتونه چې کوم په ټولنه کې موجود دي هغو ته انعکاس ورکوي، هغه تعبیروي، هغه تقویه کوي.
ډاکټر صاحب،
متقابل تاثیر موجود ده، او یو خاصه طریقه سره ادب له لوستونکو سره رابطه ټینګوي.
ډاکټر صاحب کټوازی، له ټولنې سره باید ادب د رابطې پیسې کې بیا نورې خبرې هم وکړي، خو د معرفت په څانګو کې د ادبیاتو د ځای پیسې کې کدا چې وایو یو اسانه خبره وکړو، څنګه تاسو سره موافق یاست؟ ساينس هغه معرفت دی چې تر ډیره حده په تجربه ولاړ دی. دین یو داسې معرفت دی چې تر ډیره حده په وحي ولاړ دی. فلسفه یو داسې معرفت دی چې په تعقل ولاړ دی، استدلال بکې. او هنر او من جمله ادبیات یو داسې معرفت دی چې تر ډیره حده په احساس او په عواطفو ولاړ دی د انسان. دغه سي تعبیر سیدی
زل دې سره بالکل موافق شوم. دا سیدی چې ادبیات ډېر رابطه د انسان له عواطفو او احساساتو سره تړلې ده، او د ادب ارزښت هم په دې کې پروت دی. ټولنیز خصلت هم دغه ده چې د انسان عواطف ډېر په یو خاصه طریقه سره بیانوي. خو په دې باندې یو ټکرو اضافه کول غواړم، هغه دا ده چې ادبیات په حقیقت کې په غیر مستقیم ډول ټوله کلتوري ذخیره د ټوله دي، په هغه کې شکل د اظهار او د بیانولو پیدا کولی شي، ځکه چې دا د ډیرو مختلفو تجربو او د مختلفو حوادثو څخه جوړه شوې یو ترکیب وي او هغه موږ ته په داسې یو شکل بیانیږي چې په هغه کې د لوستونکي احساس ته ډېره زیاته ګوته نیول کېږي او هغه فکر کولو ته هغه طرف هڅوي چې په باره کې فکر وکړي چې دا څنګه دا واقعات پېښ شوي دي، ولې پېښ شوي دي او څنګه کېدای شي چې منځته راشي.
یعنې
دوی هڅوي دې ته چې د احساساتو لپاره وي،
یعنې د مخاطب د احساساتو د پارولو لپاره للاري د فکر کولو ته وربولي،
د فکر کولو ته هڅوي. احمد په دې کې د شل ټولنې سره د احساسات له لارې نه ډېر مستقیمه رابطه ساتي، خو دا د نور علوم څخه فرق ارزو کوم دا چې په مستقیم ډول سره حوادث نه بیانوي لکه موږ یو تاریخ لولو، بلکې په غیر مستقیم ډول او په یو خاصه طریقه سره دا حوادث مخې ته راځي.
ډاکټر صاحب، کټواسی کدي ادبیاتو عام مفهوم په نظر کې ولرو او د ارزش پیسې کې خبرې وکړو یا د تاثیر پیسې کې، اوس دې ادبیاتو تاریخ ډیر متضاد مثالونه راکوي. کله کله وینې ځینې شاهکارونه لیکل شوي دي خو په اجتماعي بدلون کې خاص نقش نه دی لرلی. اوس کتاب د لوستم د خوندم ځینې اخیستی دی، نور تاریخ داسې اسناد نه راکوي چې د اجتماع په بدلانه کې نقش لرلی دی، خو کله کله بیا داسې آثار هم وي چې د اجتماع په بدلانه کې لوی نقش وي. مثلا په امریکا کې په 19مه پیړۍ کې چې د غلامي جنجالونه لا وو، د تور پوستو د غلامانو د دغو، بیا پیچراستوا یو لیکواله وه، هغې یو ناول ولیکو د کاکا تام جونګړه. هغه کتاب دومره ډېر اثر وکړو، دا تاریخ دا وایي چې دومره ډېر اثر یې وکړو چې د غلامۍ په ختمولو کې ډېر لوی نقش ولوباوه. خلک یې دې ته تیار کړل چې له دې استبداده لاس واخلي. دغسې ځینې کتابونه یې چې دومره ډېر اثر وکړي د ادبیاتو، یا که په پښتو کې یو مثال ورکو، زه فکر کوم له دې سره به څوک مخالف نه وي چې په پښتني ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې د دې چپي افکارو په پیدا کېدلو کې او په زیاتېدلو کې د اجمل خټک د غیرت د چغې نقش و. که څوک تاریخ لیکي، که اجتماعي تاریخ لیکي، که فرهنګي تاریخ لیکي، ممکن د دغسې واقعیت اعتراف ته مجبور شي. خو بالعکس، بیا کله کله موږ ډېر شاهکارونه وینو. مثلا ما تر اوسه نه دي لوستي د انګلستان په تاریخ کې چې د شیکسپیر ډرامو په اجتماعي تحولاتو کې کوم اثر لرلی دی، دغسې یو متضاده نتیجه نه ترلاسه کوو.
زه فکر کوم دا پوښتنه له دې سره تعلق لري چې د هر ملک، د هر ټولنې، د هر ملت ځان ته خپل کلتوري، اجتماعي او سیاسي حالات پورې ډېر تعلق لري، خاصتا په کلتور پورې او هغه نورمونه او ارزښتونه چې خلک په هغه باندې باور لري، د هغې له مخې خپل سلوک ته یو شکل ورکوي، او بل دا چې د لیک لوست کچه چې په یو ټولنه کې څومره لوړه ده، څومره ټیټه ده، ځینې نور داسې شرایط چې د ادب د پراخېدا دپاره او د غوړېدلو دپاره ډېر ضروري وي. نو که په یو ټولنه کې دا موجود نه وي، دا رښتیا هم چې د ادبیاتو اثر به ډېر کم لیدل کېږي. خو داسې ټولنې ډېرې شته، لکه تاسو چې مثال ورکو د امریکې په ټولنه کې، یا په نور ډېر پرمختللو ټولنه کې، یا موږ تاسو په خپله پښتني ټولنه کې هم د ادبیاتو اثر ډېر په واضح شکل سره لیدلی شو. بلکې زه دا فکر کوم چې موږ تاسو د شفاهي ادب د خلکو په ژوند باندې ډېر تاثیر درلودلی دی. خو دا په دې پورې تعلق لري چې موږ هغه څنګه تعبیروو، او د ادب پوهانو او هغه کسان چې په ادبیاتو کې کار کوي د دوی په فعالیتونو او د دوی په هڅو پورې تعلق لري چې د ادب ژوند په عمومي ډول سره په کلتور کې تعین کړي، په کلتوري ماحول کې هغه ته هغه لپاره کار وشي. نو ادبیات اتمن د ټولنې په ژوند باندې تاثیر لري، خو دا په دې کلتوري او اجتماعي شرایطو پورې تعلق لري.
دیکھ کر شب عمل کو کہ خدا خبر دے چ